السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د صفی الله ستن ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لومړي نیمه کې خبرونه راپورونه اوري راپورونه کې اوري چې د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرونده هیڅ طالبان په دې سیمه کې اول کلري همدارس د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرخې غاړې ته پاکستانی چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر سمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچګي د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاودنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیې په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنامه محکمه کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنامه محکمې به سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې د فرخوندې د قتل په ځکه د سلورتونو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول سوی. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر اتلونکو چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته جواب ونه ول سی خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
چې وزیران نه حاضرېږي او فیضای دي چې مجلسونه نه حاضرېږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای. خو فیصله دا شو تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي نه کمیسونونه نه عمومي مجلس.
مشرانو جرګې نن هم د بهرنی چارو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه سو. د 215م میوند کولی اردو مسلمان وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وجل سوي دي. دغه کولی اردو لمطباتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ولسوي چې یاد وسلوالو 13 ورځ نه وخت په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې مین ځای پر ځای کاوه چې پر او چاودید. بلورته په پکتیا کې د 203 تندر کولی اردو مسلمان وای په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وجل سوي او 9 نور ټپيان سوي دي. د 203 تندر قولی اردو ویان عبدالرحیم قرلوق نن ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال د 34 ساعتونو را پدې خو په یاد ولایتونو کې وجل سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله پدې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې یاد کسان لیوي اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپارس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوي دي. د تلافیز واکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغه حمله مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان لمنځه یوړل سي. د همدارز وویل چې تلافیز واکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې پر قشار قشار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې وجاړېسوي. لبلې خوا د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د حلب شار په څو سیمو کې سختې نشتې روانې دي. په داسې حال کې چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې لمخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسی پر شاکی دای. ده ده پنجشنبه په ورځ ویلی چې پر اسرائیل د داعش سختریزې ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږ 19 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې ووژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسی وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د دیرشو ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 26مه په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یو وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویۍ صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي ډیوډ سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% زیات سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهره چانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او دریمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې روان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه یې جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پارونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریدا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له حقیقي سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکي میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشې په اډه کې د عملی لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. همدرز د پکتیکا والی وای چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورند کرښې ها غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
د تاسو پر رابطه باندې او د دروازې د جوړو پر رابطه باندې وا بالکل دقیقه ده او هغه د هغه نو ساتو تحرکات هم کوي چې قطعات هم زیاتره راوستي دي.
مشرانو جرګې ورسله هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپلې دروازې وتړلې.
دغه بتفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تېرو درې میاشتو کې 504 اویانو نویو مایوبینو شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2:10 شوه. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښه تاییدوي او وایي چې له پرون راهیسې طالبان په دې ولسوالۍ ولکه لري او افغان پوځیانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی دی. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی آریان، ستریم شپ خیر راغلی. مهرباني وکړئ، د دشترچی اوسنی وضعیت څنګه دی؟ خلک څه رقم دي او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د شرچی ولسوالۍ څه باندې 2 اونۍ چې د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده، خو د جمعې په ورځ، د تېره جمعه، افغان دولتي ځواکونو ادعا وکوله چې دوی د شرچی ولسوالۍ د امنیت قمانداني ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته نږدې سوي دي. خو تېره ورځ، یعنی د شنبې په ورځ، بېرته د شرچی ولسوال د نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه دولتي ځواکونه نیولې بیرته تر شا تک کړی ده. دویل چې نسې معلوم نه ده چې په څه وجه باندې دوی بیرته دغه ساحې سینې نیولې وې او دوی بیرته یو ځل د طالبانو پرېښودلې. او د بلې خواته زبیالله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې دي د شرچي ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته
کومه عمله کړې او په شاتم بولې دي او تلفات یې دام کړی. افغان پوځیان به څه وایي دغه تلفات مني او که څنګه وایي چې جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې که څه وایي دوی په دې اړه؟
بل خو د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې ولستانه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه وژلې دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک څه تاکتیکي تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا هم په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملاً او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی؟ دوی په څومره ستونزې لري عام خلک فقط دغه پلان ته توګه شوقي؟
عام خلک خو زیات زیات له ستونزو سره مواجه، ځکه دغه جګړو له امله دوی کرنې ټول مزه تړلي دي، حتی کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتپې سیمه خو څه باندې 3 میاشتې چې د طالبان په ولکه کې ده، شرچین د طالبان په ولکه کې ده او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکز نور ټولې سیمې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د شرچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل، البته ویل چې د شتارچی ولسوالۍ بازار له پرون رئیس یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړیو چې دغه ولسوالۍ د جمعې پر ورځ نیولې و، خو بیرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بیرته طالبانو ته ورپرېښې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو .org ویب سایت کې هم واوري، البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولري. هم درس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره سره خوکړئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورن کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته ګړی هم شوې دي او پترس کې دواړه لوري ته یو اندازه مرګ ژوبل هم اوخته ده. خو پاکستانی پوځیانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیرهي وسایل د چروکو په خبره چې دغه سیمه تراوړي او خپل تحرکات پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا والی امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان مرکه کړي او په سر کې د همدغو نویو تحرکات او تاسیسات جوړولو په اړه باندې د پاکستانی پوځیانو د هڅو خبري پوښتنه کړي ده.
تاسو مرون چې په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین تاسو له هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه او په هغې کې تاسو ویلي چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو او دوه به وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته تحرکات هم کړي دي. کتاب هم زیاتره راوستي دي او زموږ کتاب ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه کتاب زمونږ په ډېره مېړانې باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله، نو ما ساحې نه مې لیدنه وکړله، ټولو پوستونه او ټولو خپلو قرارګاهونه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خطوط په افغانستان کې موجود وو،
چې والته سرحدي قوا باید په سرحد کې پرتی نه نظامی نور قوا چې ځامره به پرتی مونږه ټول هغه ژوند ته ژوند پاتیو. افغانستان همیشه همسایگانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب تور سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کټه د منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي چې دې خاورې ته بیا دغه چې په بده سترګو ګوري او یاد بیا دوی بیا حمله وکړي. لکه څنګه چې په غشپه باندې اوله حمله دوی کړې، د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګو ګوري او یاد افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي، دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري څنګه چې ستونزه را مابین ته شي، او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه را مابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو حساب تو سره کوم ځای ته رسیږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي. دا
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې، او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې دیسو میاشت را په دې خواته د غلطه غوښتل چې کار او په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده، صرف په لفظي ډول باندې موږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړ نه کړو. د جوړ جوړولو په جریان کې یا په جوړولو په جریان کې دغه پیښه را باندې شول، دوی د زمونږ غوښتنه ونه منله او د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکړ، او بل اخر مرمۍ جواب درته دوی ولوي چې موږ هم سره جواب ورکړی. موږ کته اندې ته اجازه نه درکړو ان شاء الله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې،
خانه ده جوړه کړې، تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړوله، دروازه جوړوله، دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل لا ما بنت شوی.
د پکتیکال والی امین الله شارق سره مو د صدې رډو خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اوریدل. خاغلی شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمل ولسوالۍ تڅیر ما ډیورن کرخې غاړي کې نوي تحرکات پیل کړي، البته ځینې وسایل ځای پر ځای کړي دي، خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځوکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نه کړي چې پاکستانی فوجان خپل دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې طالبته د هغې احتجاج غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ناجی صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت او رستر بلی خرابېږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډه ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بیغوري لامل احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه تر راتلونکي چهارشنبه پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي ک حکومتي چارواکي د دوی غونډه ته د بې اعتنایۍ په اړه جواب ورنکړي، خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
دغه تفاوتي د امنیتي ځانونو ولایت جلس مورود کنه، دغه تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي، خپل سربازانو ته تجهیز لپاره نشي رسیدي. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکیرو په تفاوتي د ملي شورا په خصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي. حکومت نه نه غږ کوي چې کچېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیولشي، په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود د تفاوضه لري کنه.
مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و، خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم درز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته، خلک وي آماده چې خپل یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي. زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي، بلکې په دولتداري کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي. ورته ووایم نو معنا یې دا چې څوک به خی کار به څوک کوي. نو
د مشرانو جرګې غونډه ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خاطر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نخته وروسته هم په جلیز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسیده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 540 نوې مایوبین او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په اصل کې چې تر 0 د ډیرو شهیدانو مایوبین او کورنیو د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبین او د کورنیو د ډیرو دوه عوامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په نهال کې د لوی روم زکو کلی وان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیرې دوه عامل بلل کیږي. ډېر مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
چاودنه یو د هغه په دې دوه څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو عملو ځان مرګ بردونو او د سړک ته غاړې د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 540 وټنه نیو مایوبین د زندراشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره شجاو ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاد ولوي کسمه سروي وسی پروان مریسکال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو په خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزاد ولوي په لور ورسولوي کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا دا وی ورسته کوټه زیو دوی ته مراجعه نکوي.
ما د شهیدان مجلونو مکمل نه دی معلوم جګیا دته د شمالي ولسوالۍ سره چندان خلک رپته ما دم کنه چې کوله کې وکم دغه خبر نه دی چې د ځمانه په چی چې دولت ما سره څومره کوي د ځمانه پر مجلس چې دولت څومره سره سره کوي مړ په ولسوالۍ کې نمائندګۍ نه لري چې د دې سره روزمره په تمال کې څو وی په مو راځي په لاس نه درځي دا چې تاسو ما او دا بل د خپل څه خبرې دا خلک روزمره روان دي او کاته موږ ماده په څه اخلاص سره د ور سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالۍ کې ډیر لس کال کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کار ټولنیز چر رسټوي د رجستر سو ما یبن څخه نوې سلنه د دی ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د سنگین اوسیدونکو چې خبرګې په څلور بهشت وړاندې د کور مخته د مین په چادر کې لاس ور کړی دی. ازادي رډو ټول په تکلیف ته او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدل دي. شمت الله چې 14 کال عمر لري په اینده پوری حیران دی وای په نه شوبه څنګه د ژوند لوړو او ژورو سرزان ته دی. شمت الله په دې ورځو کې د سره سلفت دفتر اړوند د اورتوپیډي لڅانګي څخه پلاستیکی پښې خلیو د سکه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای شوی او بیا زبر وختم از مادواړي پښې وس کاټي دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې پښې مې دواړي کاټي. نو دا کورته ما د پاره به تکلیف دی، نور د پاره ما پورته وکړه کې د باندې ځای د پاره در ایستل. یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلیسکي پښې لږ ته ژوند نشې پکولی، زاریان یم چې ژوند به انسان
په هلمند کې. په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 4400 هغه کورنۍ ناچیزه امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 4400 رسمي رجستر شوو شهیدانو او معیوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه نمره واخلي، او پاته نورې نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو ځنډیږي، د بې سرپنایۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپنا او ډوډۍ برابره کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی، یو مې په خپل زوی شهید شوی دی، دروسې مې پاونه جینېدلې لاستنه یالداري راپسې ده، زما کار نېرې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم، زه خپل یوه ورځ دواسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ هروش کال د نوروز پر 15 باندې موږ دا پیسې واخیستل. دا هر معیوب مشکلات حال شو. سرس کال چې دی موږ خپله د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو، د ماښام په دې پورې میامې، د ماښام د پیدا کړو سهار اوس لس دانه یال ما په ما پسې دی.
د جنګ او مخالفت له امله پاته د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستونزو سره لوبې کوي. اروپوهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چاودونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته په سپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي، او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کیږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پر مخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره اهلي ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، دوی روحیه د لاسه ورنه کړي، او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بربر سستي کوي، معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
په هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او معیوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید. نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم کېږي چې اروپایي مشرانو له دې هېواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی. که ډېر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یونان شاوخوا 10 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي نن په هغه ټول پوښتنه کې برخه اخلي چې د هېواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي. یونانیان تر ډیره په دې اړه چې آیا هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هېواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي. نننۍ ټول پوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسیس سپراس په غوښتنه چې کین اړخ سیاستوال دی ترسره کیږي. هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې پردولو سره د په وینا د ویرې او تروریزم پر د رای ورکړي. خو هغه ویل ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي، خای ډیر دغه پلان ته چې د مالی اصلاحات غوښتنه کوي د هو ځواب وایي. د یونان صدر اعظم نن د پلازمینې اتن د رای ورکولو په یو مرکز کې د خپل رای په کارولو سره د دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبيني څرګنده کړه. سپراس ویل ډیر کسان خای د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي، خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی. هغه دا څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره امپرانیزو. د یونان ربلیدلو خلکو چې د کلنو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تیر اونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل. د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شوو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول 200 یورو له بانکونو وباسي. د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري. یو شمیر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او دغه راز د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رایه ورکړي. ډېر خلک هم نه پوهیږي چې څه ډول رایه ورکړي. هغه پوښتنه چې په رایه پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرهیي پلان په هو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجی صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یو غونډه کې وویل چې خلک تا په پوښتنه هم نه پوهیږي. هغه زیاته کړه موږ په یو بې معنی ریفرندوم پر موږ یو بې معنی ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو ردل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ اوس سید کمال شریف تورور کوچ د افغانستان سیمه اونړي مهم خبرونه وای.
ولسمشر اشرف غنی وای چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي چړل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاري جرګې د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوان خولي اردو مسلمان وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وستوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې باید د دې پروګرام د محدودول په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوه پر صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو پر لوړیدو اندیښنه څرګنده کړه. دغه خونو مرستيال خانجان لکوزی نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د تازه میوه حاصلات سش کال 15% زیات شوی دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوه پر صادراتو تعرفه له 3500 کلدارو 10000 افغاني تل وړ کړی ده.
د تیر کال په پرتله سخت کال 15% حاصلات زیات شوی دي، خو هغه ستونزې چې پاکستان جوړ کړی دي دوی باید 3.5 کالدار محصول اخیستی وای، خو اوس یې د فتن محصول ور کړی چې شاوخوا 10000 افغانۍ ته رسولې ده.
شغلی علي کوزی زیاته کړ چې په هیواد کې لورستوي نامنوي سربیره د میوه حاصلات په خندوز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوی دي. د وای د پاکستان له خوا د تعرفو د لوړیدو لامل افغانۍ میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. شغلی الکوزی له اړوند ادارو ورتل چې د پاکستان له خوا د وضع شو تعرفو به کم کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې مسولین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون لامل د یاري ادارې پراختیايي پروژې پټه پدریدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زیل ازادي رادیو سره په مرکه کې لولس مشر څخه وغوښتل چې یو کس تی دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي ترڅو د دې ادارې پراختیايي پروژې په سمه توګه عملي شي. نو مرزا تکړه چې د یاري ادارې پراختیايي پروژې د دغه ادارې پر دریو ماوینونو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د ماوینات په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د شوزو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاس ازادي رادیو ته ویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنۍ شاوخوا 1500 چرګان ویشل دي. بلخوا هغو شوزو چې مرستې ته لاسته کړي خوشاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نور مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او پنځوس پوله، یو ایرو شپږ شپږ افغانۍ او اتیا پوله، یو پونډ درې نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور اتیا افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من فرشتنه دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755-799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ‌ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کم صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سبب که باعث متوسعه شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث به وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علایم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شاکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن، و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر خوردن، زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونن به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن، بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت های بالایی، و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شود. بعض از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب به وجود آمدن بیه، و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن ای حالت میشه.
زنده باشین. دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود این مریض موثر بودم، خود این عملیات کردیم. من غیر از این موثر ما کمردشت بسیار ضعیفیم، میشه وقتگیر شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
شما دکتر میگم ما مریض من درد موافر چی مشکلهایی داره؟ کمر دردی داره دیگه، چی مشکلهایی داره بعد دیگه؟ به کدوم دردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه بعدا دیگه مشکل داره اگر؟
تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدا گفتین که آیا سر دیگه قسمت های عضو تاثیر داره، مثلا کمر دردی و دیگه تکالیف؟ بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمردردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیات که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا دردا از باعث از او میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمردردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردای لگن خاصره را به وجود بیاره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه و از طرف دیگه این قبض تو باعث درد میشه که درد میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو پشتر وکره مالستا چی پلندن که چو سات روشه ده و نون سات روشه ده کنه مال الحمدلله مصر
خاری سب. سلام علیکم.
وعلیکم
خوب هستین؟ ساعتم خوب، روزتان بخیر، خوب هستین؟
بله پریشی خوب هستین.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما بفرمایین، موضوع مورد بحث برنامه با وسیله است.
سلام و نورانی کوم صاف مرمت. سلام و نورانی کوم دکتر صاحب، شو پرسنل را وړاندوم د مواشر مبارکی چې که جواب راکی. اوله پرسنل خو میدار چې مواشر څو قسمه دی، دوه مو پرسنل میدار چې دا کایل څومره خطرناک دی، او دریمه پرسنل میدار چې دا څنګه د څه څه پریز لري، او څلورم پرسنل میدار چې دا مواشر چې دی ساري ناروغي خو باندې.
زنده باشین پشتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل هست، گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمیباشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض میباشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیسته که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با این مریضی. مریضی ساری نمیباشه. سوال دیگه تان خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه اما قسمت های رگایی که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شود. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتی داره نداره؟
بله پریز چرا نداره. پریز چیست که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن خود قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرد خوام سلامونه نیکیلی و شجر دین خورجانی تاسی و دکتر سابومنی بدیهیل چروغ و دور.
سلامت باشین، به امید دیگه شما هم جور باشین. بفرمایین.
مننه یو دوی پشتنی لرم در مخترم دکتر سابسخه لیمنی کسر اغلاس پشتنه میده چیز در بعدی مواسی چی بی در مرد اویدیلی دی چوی در هر انسانی لری که نلری در سنگ حساب بی او بل زمانی و اندوار دی پی بی یاده در پشه در سه دیر بده خود چاب دی لری پام ایسیلا خود چاب دی ارتوایی بوده دکتری لحال نپا یه زمان او بل در مختل در خود گود سخه دومر درکی در اوسو ما چرلی ده در علاج او که دکتر صاحب موسی دیر منندوی بود بسته روزه و لری خدای مستارم در دوا فیله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر. بواسیر هم اگه ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگ هایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است در نزدیک مقد، از این کلی که دارند و انسان ها تمامش نمیتونند به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعدادی که مناسب می باشند برش به این تکلیف دوچار می شوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد برای این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود، تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچاری تکلیف شوند.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله گفتین که درد همراه با درد می باشه، اما بسیار دردهای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد می نشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر می باشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود می باشه، اکثرا با بواسیر یک جا می باشه. که چون او دردای بسیار شدید می داشته باشه، اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض می باشه، میتونه همزمان هر دویش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام، روی خط هستن. بله
السلام علیکم.
سلام خدمت شما، هم روزتان خوش، بفرمایید.
دکتر صاحب زخفل در یو مریضی لرم چی در پشیم دیری گرمی جی در شکلی یا پر طول لوم کم پر وای چوما چی در چیش تاثیر دی ولی در خوبانی مواسیر
سوال چونه گرفتیم در برای مطرک
مفتنگ درد پای
فقط هم یک سوال داشتین برادر. منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگه.
نه خیر، پایدردی ناشی از بواسیر نمی باشه. بواسیر اکثرا که زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد، دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا ای زیادتر به وجود میاد. اگر بعض وقتا قسمت های پشت سر یا قسمت های کمر، یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنن، ولی پایدردی اوقدر زیاد دهی معمول نمی باشه،
یعنی ناشی از اون نیستم. بازم یک دوست دارم، عبدالستار آخانزاده است. بله سلام علیکم آخانزاده صاحب.
سلام علیکم، چی رو خوبستی
جانت؟ تشکر، سلامت باشین آخانزاده صاحب، خوب خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم، خود شما با مهمان برنامه شما تقدیم
ندارم. بفرمایین، مشکل سانه بگوین.
مواسیر هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواسیر گرفتاره، این ها جب مواسیر زیادتی گرفتاره، این بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان، با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه، با دیر تکلیفی که عملیات زی آسان سخت، اگر عملیات نکنه مداملو مدامی بومان چی رقم خیلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه.
تشکر، سوالتان گرفتیم برادر عزیز. این مرض اکثرا در سنین موسن، یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد، در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه، قدر زیاد نیست، ولی سنین متوسط در جوان ها هم هست ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه، بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن. و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شود، یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره. عملیاتش مشکل نیست، عملیاتش آسان است، خصوصا اگر در مراحل مقدم، یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه، ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه. عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست، میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات،
یعنی بعد از عملیات شخص صحتیاب میشه؟
بله چرا نه، بعد از عملیات هیچ کدوم مشکل پیدا نمیکنه و منتها بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر مشرف الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شرف الدین خان خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکلتون رو بگوین.
بله شهاب الدین. بله ما سوال داشتم که بعد مواسیر بسیاری هم میگه که سه قسم است، که یعنی قسم بادیش، اگر اینا دستر سه تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کنم تداوی اگر داشته باشه دایی داره اگر معلومات بده. و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه بعد مواسیر بادی که میگه اینا
چی باید بکنن؟ شهاب بسیار زیاد تشکر، از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه، منتها از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده، درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه، ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم، اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضیت های معند می داشته باشن، گازات در داخل روده های نگاه میکنن، امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه، یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها می باشه و یا التهابات خود روده باشه، یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاد، امکان داره این دیگه، ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنن که این بواسیر بودی است، در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره، اون تا که پیش مردم عام موجود است این یک ایده است. و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه، بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه. تداویای محافظوی داره، یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره. اگر در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که قد زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین، و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین، تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب. که دوست ما از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشین، از ولایت بادغیس کلین باشم در تماس
هستم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
آره عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر فهای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر سب کدام سوال اگه از شان داری؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
همین زانوها با پایین مثلا درد میکنه، تقریبا چند سال سر رو جاگرم و مشکل مواجه است.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقتی درد میکنه که تقریبا نیم ساعت سر شویم باز خیلی درد میکنه، موجود
مشکل باز بشنیم. تشکر، سوالتان نگرفتم جوابتان همیتون برتن. برادر عزیزی، پایدردیتون ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتان زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین، خوب تر هسته.
بله تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله ولی
سلام علیکم.
سلام علیکم. اول برادرم صدای رادیوی تان کم کنین بعد از او صحبت نمایید. علیکم سلام، صدای رادیوی تان کم کنین بعد از او سوال تان مطرح کنین.
اوغه دې ګیا دوست دناس کې دې بات غونډه کې دناس دې د بار مؤسسه تاثیر دا کوتي شه.
تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پولیش پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد داره نداره.
قطع که شده فکر میکنم
در صورت شد. که همراه با باد اگر خون در مواد غایطهشان تخلیه شوه حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان بخاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شوه، دیده شوه که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعهشان حتما اتمیز به دکتر سیم. بازم یک دوستگی ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنایم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام با روزادی ازادی با تو با
سلام خدمت شما هم. یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان مطرح کنین.
سلام شما جمعا، یک وقت یک مدید اول.
بله مشنم، دوباره سوالتان رو مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه. بگوین.
یک وقت مریض سورده بودیم، باز در شبخانی چیستی بودیم، شبخانی جمهوریت، با بیجا گوزی چی دو دو رکم است، باید یعنی یک رکم که از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونیم، مگر این مریض شما که از در تزدید زیاد از در خودم یعنی شبخانی کاریم. باز را بردیم در شنوزاده اصلی شما 15,000 گریب باز را باید عملیت کردن و وسایل در شبخانه جمهوریت در شبخانه کابل کدوم دیگه بزرگتر که مرمات هست اولا میشه عملیت هست در شبخانه دولتی.
ببخشید برادر، تکلیفشان چی بوده؟
برادر دیگه نمیتونم بسر این گفت که بسی از تکافر یک رکم تکلیف هست که ایلا جزید در شبخانه دولتی میشه. یکی از مثلا اون ماشین های یکی از این سختر است، باقی ماشین ها در شخصه های دولتی نیست، اون در شخصی رو باز بردیم که ایزا و یکی از پیش ما 15,000 بردیم باقی ماشین های شخصه های شخصی اولا.
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میتن. موجود که سوالشان هم بسیار مجمل بودید.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شود، اما در داخل کشور امکان پذیر است، در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیست که باوزیر هم عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن. بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام.
سلام علیکم، روز بخیر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بفرمایید سوالتان رو بگوین. بله تماسشان قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. این تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریق های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه، خصوصا بعد از ظرف حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن، قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنند که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنند.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
وعلیکم السلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب دفتن داشت مرض و با هوا شده دیر نفید اکیش بشوکی بانی دیر کمی او یاد هم سوانی قیمتر دیر شلی.
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب امدهش که از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتاً فوقتاً باز دگان وقت متحرک شدن این طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شود در این حالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیز که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر در این خونریزی میباشه، امی که یک احساس نارامی در شکم به وجود میاد، به تقیبش درد و به تقیبش خونریزی می باشه. این خونریزی از این به مرور زمان میتونه که آیسا باعث کم خونی شه پیش یک فرد. اگر روزانه این همیشه به هنگام تقوت خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خونریزی میشه، و اگر طول یک ماه ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علت های عمده کم خونی ها همین بواسیر می باشه.
خود بواسیر است. ارثی می باشه این بیماری؟
نه خیر، ارثی نیست. ارثی نمی باشه، کس بیست هم میتونه که به وجود بیاید. در سایر بعض امراض دیگه هم میتونه به وجود میاد. مثلا این مرض در نزد خانم های حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستن به وجود بیاید این تکلیف. دیگه داد کسای کافات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسای کتلات داخل بدنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این اگر بسیار مهم میباشه، اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن، بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیر. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیق‌تر و پیشرفته‌تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشوه یا مردا؟
هر دو جنس هم میتونه که مصاب بسازه، زنا خانم‌ها زیادتر مصاب میسازن، چون مسئله بارداری و اینا میباشن، در هر سیکل بارداری خود اینا میتونن که در اینجا دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه، کلان میشه، ای باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی است میکرده از یک طرف. از طرف دیگر دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترون یا میباشه در خانم ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، ای خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک و یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر خانم حامله به این مشکل مواجه باشه، آیا این میتونه دوایی بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
بله در هنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردین. ای باید وقایه و جلوگیری شوه. ای اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشند به وجود میاد، در ولادت اول دوم قدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هست که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هست که اکثرا اونمو رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است که از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداوی های دیگه ایش هسته که مواد سوزنده است که از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جای میکنن، در قسمت زرق میشه ایره که از جمله تداوی های غیر عملیاتی ایش هسته. دیگه تداوی های ایش هسته که به شکل لیزر دیزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر میباشه، که بعضی تداوی دیگه هست توسط مواد نایتروجن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه، و یک قسم تداویش هست توسط شعاع ماورای بنفش میشه. یا تداوی غیر عملی